نن ورځ د اهم خبرونو سرټکی په ایران کې د هلیکاپټر په حادثه کې د صدر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر اللایان په شمول د نورو چارواکو د مړینې د تصدیق وروسته د ایران روحاني مشر خامنائی د صدر لومړی مرستیال آتش پیته کلن محمد مخبر قائم مقام صدر ټاکلی. امریکا او یورپی هیوادونو په کال 2020 کې په مخبر بندیزونه پزې کړي. پاکستان د ایران صدر په مړینه د یوې ورځې او لبنان د درې ورځو ماتم اعلان کړی. د چین صدر یې مرګ غمیزه بللې. حماس د یورپی یونین کونسل، وینزویلا، هند، عراق، شام، مصر او ترکیه په مرګ خفګان ښودلی. د جرمونو د نړیوال عدالت مشر پراسیکیوټر ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د جرمونو په سر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یوآل ګالنټ او د حماس د مشر یحیی سنوار په شمول د حماس د دوه نورو مشرانو د گرفتاری د وارنټ پلټه کیږي. او مطبوعات وایي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان په حکومت غږ کړی، د ټیکس یا مالی وصولي دي پراخه کړی او ټیکس نه ورکوونکي دي د ټیکس په جال کې راوړي. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ټی و سره مل پاتې شئ. هر کله درته وایو دا د وی او ای ډی وا خبري خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 رښتم د مې د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه شوې ده. د دې خبرونه کوربه زم نو شروان کلندر. د وی او ای ډی وا د خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډی وا په ټي وي، ویب پاڼه، فیسبوک او یوټیوب چینل نیخ باندې غوړئ. د خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وردل زو است رپورټونو خواته. په دې خبرونه کې اهم سیړنې او تجهیل رو ایرانی صدر ابراهیم رئیسی چې د هلیکاپټر په حادثه کې هغه او سر د خارجه وزیر او نورو چارواکو مړ شوی دی، دا هغه وروسته په ایران کې دننه صورتحال له ډېر ښې سیړنې لرو. د وی او ای ډی وا سره ملوسه د وی او ای ډی وا د خبرونه دا وخت د ټي وي تر څنګ د وی او ای ډی وا په فیسبوک او ویب پاڼه باندې هم نیخ باندې خبري. لومړی رپورټ. په ایران کې د هلیکاپټر په حادثه کې د صدر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر اللایان په شمول د نورو چارواکو د مړینې د تصدیق وروسته د ایران روحاني مشر خامنائی د صدر لومړی مرستیال آتش شپیته کلن محمد مخبر قائم مقام صدر ټاکلی. امریکا او یورپی هیوادونو په کال 2020 کې په مخبر بندیزونه پزې کړو. نور تفصیل محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د لټون عملی د ګول یا دوشنبه پر ورځ د ایران په ختیز آذربایجان صوبه کې ورسکان سره نسکور شوی هلیکاپټر موندلی دی. د ایران د حکومتي میډیا تر مخه هلیکاپټر کې سور د ایران صدر، خارجه وزیر او نور چارواکي آذربایجان سره په پوله د اوبو یو ډیم افتتاح ورغلی وو. دغلته د آذربایجان صدر الهام الیوف سره ملاقات هم کړو. رئیسی په ایرانی سیاست کې یو سختدریزه محافظه کار ګڼل کېدو او ځینې سارونکو ته هغه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی د جانشین په سیر هم ښکارېده. د ایران ستر روحاني مشر علي خامنائی د صدر په مرګ د 5 ورځو د ویر اعلان کړی دی او نائب صدر محمد مخبر ته یې د هیواد واګې سپارلې دي. د نوي صدر لپاره به انتخابات په 50 ورځو کې دننه کیږي. د ایران صدر د ستر روحاني مشر خامنائی تابع وي او د ایران په چارو کې د روحاني مشر حکم چلی. درش پیته کلن رئیسی د دې وړاندې د ایران د عدالتونو مشري کوله. هغه په 2019 کې د حسن روحاني نه د صدارت انتخابات هم بیللی. په 2020 کې رئیسی یو ځل بیا ټاکنو کې برخه واغسته. دغه انتخاباتو کې په دغه وار د هغه ټول سیاسي مخالفین د ایران د تفتیشي نظام د لاسه وټونو کې د ودریدو نه امن کړی شو او رئیسی انتخابات وګټل. په میلیون ایرانیانو په دغه وټونو کې برخه نه واغستې. د انتخاب وروسته په خبري غونډه کې صدر رئیسی نه دا سوال هم شو چې د کال 1988 یم د ایرانی ریاست لخوا د سیاسي بندیانو، یاغیانو او نور مخالفینو له د مرګ سزاګانو په اړه څه وایي. کوم چې ایران عراق جنگ وروسته د مرګ کمیشن په نوم باندې هم یادېږي. نو صدر رئیسی د ریاست د فیصلو په حق کې دریز درلود. د کال 1990 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ تر مخه دغه مقدمه خواوشه هغه وخت شروع شوې چې عراق سره د ایران جنگ ختم شو. په مقدمه کې به د مدافعینو ته ویل کېدل چې خپل په جنگلو وکړي او هغه کسان چې ځان ته مجاهدین وای ورته به د مرګ سزا ورکړي شو، او نورو ته به د ایران د فوز لپاره د ځمکني بمونو یا لینډزماین د لری کولو په اړه پوښتنه کېدله. د انساني حقوقو نړیوال تنظیمونو تر مخه 15,000 پورې کسان اعدام کړي شوي. رئیسی په دغه کمیشن کې دنده ترسره کوله. په کال 2019 کې د امریکا خزانه وزارت د 1978 اعدامونو په ایرانی جیلونو کې ماشومانو ته د مرګ سزاګانو او قیدیانو باندې تشدد او دوینه د بدن اعضا غوسه کولو په شان جرمونو کې لاس لرلو په تور صدر رئیسی باندې د بندیزونو اعلان هم کړو. صدر رئیسی 2022 کې د مهسا امینی په مرګ ککړ امنیتی ادارو سخت پلوی پاتې شو. د امینی په مرګ گرد ایران کې احتجاجونه ریکارډ شوه او د مظاهره چانو د کابو کولو لپاره ایرانی حکومت 1500 څخه زیات ایرانیان وجلی او 2000 گرفتار کړو. د ایران پولیسو مهسا امینی د پولیسو د خوخه پردنه کولو په تور حراست کې په وهلو ټکولو وجلی و. د ایران نائب صدر محمد مخبر د 50 ورځو لپاره موقتی صدر ټاکل شوی دی. اتش پیته کلن صدر مخبر د نور سیاست مدارانو په پرتلا په ایرانی سیاست کې روستي پاتې کسانو کې شمارل کیږي. په پردو په شا پاتې کېدو پرتا صدر مخبر د ایران طاقتور حلقو کې خپي جنګل کیږي. هغه د بنیاد په نوم خیراتي ادارو کې د یوې مشرکه ولا دغه ادارې په ایران کې خیرات راغونډوي او د کال 1991 اتیایم اسلامی انقلاب برستو د شړلشی به شاعران پلویانو یا حکومت مخالفه تنانو جایدادونه کاروبارونه او نور مال د ریاست په نوم د قبضه کولو دنده تر سره کوي. په دغه ادارې په منظم ډول د ایرانی واکدارانو مخالف سیاسي مخالفینو مذهبي اقلیتونو او د جلاوطنه ایرانیانو مال قبضه کولو تورونه دي. د امریکا خزانه وزارت تر مخه په کال 2020 کې دوی په موقتی صدر مخبر بندیزونه هم اعلان کړو. یورپی کمیشن هم د ایران ایټمی پروګرام کې لاس لرلو په تور صدر مخبر باندې بندیزونه لګولي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو دا محمد عالمگیر رپورٹ اوریدو. د ایران صدر ابراهیم رئیسی په هلیکاپټر حادثه کې د وژل کېدو د خبرونو تصدیق ورسته محمد مخبر اوس قائم مقام صدر چې کوم دی هغه ټاکل شوی دی. په دې باندې تجزیه هم لرو موږ سره فرهاد پولادی صاحب، څوک د صدای ایران وایس آف امریکا همکار دی، موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. مننه کو دا غی د وخه راکول او هغه به راته وی چې صدر رئیسی چې کوم دی هو صدر رئیسی او هغه څوک وو. په دې به دغه شان نور په دې عقل باندې چې دا وخه د دین ورسته به سکیږي د ایران تګلارې به سوي په هغه باندې به د هغه سره خبرې اترې کوو. تشکر فرهاد پولادی ابراهيم رئيسي.
He was basically most of his career in the Islamic Republic was in the judiciary. Very early in the time of the revolution he was part of the group called the group of or the committee of death that executed a lot of political prisoners in Iran. Mm-hmm. And then later he rose into the ranks of the judiciary to become the head of the judiciary before he ran for the president. He ran twice for the president, one unsuccessful. Mm-hmm. And the other time he ran and became the president of Iran for the past 3 years. Mm-hmm. Ideologically speaking, he is very close to the Supreme Leader Ali Khamenei. Mm-hmm. And he is a hardliner, so mm-hmm. he is very again close to the ideals of the Supreme Leader.
Oh, to کدونکو دا فرحت فولادی صاحب وی چې دا چکم صدر او سمر شو ابراهیم رئیسی دی دی د هغه چکم د عدلی او نظام دی د هغه مشري کول او د دغه چې د عدلی مشري کول د چکم غورستونی ژوند په هغه کې سیاسي قیدیان چې کم دي د ډیر سزاګانې ورته ورولې وي داغته د مرګ سزاګانې ورته ورسره چې کم دي نور سزاګانې او په خاص توګه سیاسي قیدیان چې کم دي هغه د په خصوصي د په وخت کې پاتې کړو کله چې د ایران د عدلی نظام مشري د کوله او د ایران د عدلی نظام په ایران کې د ایران نظام ټول د عدلی په نظام ولاړ دی او د داغه مشري کوله دی په نظریاتي توګه باندې چې کوم د روحاني مشر دی سپریم لیډر آیت الله خامنه د هغه سرډیر نږدې پاتې دی او بیا د چې کوم دی نور هم یو پورا روسته ژوند چې کوم دی هغه د پکې خامنه ته نږدې او په دې وجه باندې چې کوم دی صدر هم چې کوم دی او یو ځل کوشش کړو خو تیر درو کالونه دی بیا درې کال وړاندې چې کوم دی یو ورڅ کوم دی واغست سه هاو هی الیکټ یا هی واز پاپولر ان د کنټری
No, the election that he won, which was 3 years ago, the people, due to the problems that the regime was not able to solve, mostly the economy and also the suppression of the people, did not take part in the election. So the turnout was the lowest in the history of 40 years of the Islamic Republic. And therefore, he went into the presidency office with the lowest backing of the people mm-hmm. in comparison to the all seven presidents before him. And now that he is dead, if you go to the social media mm-hmm. like Instagram or X, which is previously Twitter, mm-hmm. you see many people are making fun of him or making jokes about him. And making social media memes about him, because when he was speaking, he made a lot of mistakes, and people are also making fun of his education mm-hmm. background, mm-hmm. which say that he doesn't even have a high school diploma.
Okay, so the people joking about his economy,
his character was not able to.
فرحت فولادی وی چې دی داسې سره تکړه کامل صدر ورته نشي ویلې د ایران اقتصاد د پاره د چې کوم دی وعده کړو په ټاکنو کې چې کنه دی به راشي او د اقتصاد کنه سټر لوی جنرال لري خو دی و چې اقتصاد د دی په وخت کې د ابراهیم رئیسی په وخت کې ډیر پلان دی لاړو د ډالر په مقابله کې چې کوم ریال دی د هغه صورتحال چې کوم دی هغه ډیر لاندې و اقتصاد چې کوم دی خراب شو او حتی چې خلکو به د د په ویناګانو یا تکرونو په سټی کوم دی پښموز کول یا خنداګان هم کولی وړي او فولادی سره چې د پښتنو کړه چې د سبب باره کې ناغو چې عموماً د بچی تکرونو کول نو دا سډیر د ناپوهي او انداز به خلکو په داغې بیا ټوکی په داغې په خبرو په سکولې خدا صدر چې کوم دی د چې منتخب شو نو د ډیر کم ووټ اغستره د کم ووټ نو ورستو چې دی خو نږدې او د آیت الله خامنه ای په دې وجه باندې چې کوم دی بیا دی صدر جوړ کړ شو سو هاو یو سی بی لاس فار د his death for the Ayatollah and for the Iranian people?
Well, Iranian people are, from what we see from on the social media and his low turnout to elect them, is not a big loss. As far as his function as a president, every major decisions in Iran in the constitution, it's in the hand of the supreme leader Ali Khamenei. Mm-hmm. He decides to be friendly with this country. He decides to have negotiation with that country. Mm-hmm. It's all in his hand. So Ibrahim Raisi, Hassan Rouhani, Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Khatami, no difference. Mm-hmm. It's he who decides They have a small level of independence to do some small things, but when it comes to security, mm-hmm. when it comes to the foreign policy, mm-hmm. When it comes to the military, mm-hmm. it's all in the hand of the Supreme Leader, and he decides what to do. Basically, Supreme Leader wants somebody to execute his ideology, and Ebrahim Raisi was a good person for that purpose only.
Okay, let me explain in Pashto. Farhad Bora Ali Sahib namo pukhtana kare da no aur tum vel vi kare da de bas asar vi de Ibrahim Raisi da Iran bani bara de sa asar vi de Iran che kam pale se vi agad pawdan de botle ka pa mulk de nani ka da mulk na bahari pasima ki arab hai wadun ki ya panura nade ki no Poladi Sahib ki yo khuda khabar ki bilkul کلیئر وی او غدا صفاوی چې په ایران کې ټول اختیار چې کوم دی هغه تو روحانی سپریم لیډر سره چې کوم دی آیت الله خامنئی سره نو د صدر سره چې کوم دی داسې کاغه د بارنه پالیسی وی کاغه د پوسټ په حواله سره پالیسی وی دفاعي پالیسی وی او کنه د سکیورټی په حواله سره امنیت په حواله سره او چې دا ټول اختیار چې کوم دی د خامنئی سره روحانی مشر سپریم لیڈر سر په ایران کې نو صدر کوڑان دے هر سو کراغلی ریکه مزین نجات دی او کنه دا وسنه صدر چې کوم مړ شو ابراهیم رئیسی یار دین وڑان دے سونه صدر نام راغلی دی هغه ویل چې هغه پالیسی په وڑان دے باندې بوتلی دی کوم پالیسی چې خامنه سره اختیار دی وغه کوم لارخونه ورته کړی دی په هغه باندې هغه وڑان دے تللی نو دی فولادی سی وو چې سے سڑے بدلون برا نشی د ایران ک صدر زی او راضی یا کو سو مڑکی کی نو پاغه باندې بس اثر چ کم دی نیوی سو واٹ وڈ بی دی نیکسٹ ناو ایکٹنگ پریزیڈنٹ محمد مخبر and tell me something about him and what would be the next
Mohammad Mukhbir comes from he was chairman of one of the organization under the Supreme Leader which dealt with the economic project, and that entity is under the US sanctions. Mr. Mukhbir is also in the list of the US sanctions, mm-hmm. himself. Because of the organization made money, and it was used for, according to the State Department, for terrorism activities. That's why he's in the sanctions list. Now, he has, according to the Constitution, 50 days, 5-0, 50 mm-hmm. days. Mm-hmm. So with the consultation and work of the head of the judiciary and head of Majlis, mm-hmm. to prepare the country for the presidential election, mm-hmm. and well, again, just like most of the previous people who stood for the election, not everybody can be a candidate, because we have in Iran, Islamic Republic, they have a process that they blacklist many people, mm-hmm. so only a few can stand for the candidacy to become president. And if history teaches us anything, the turnout, I don't think it's going to be a lot.
Okay, so for the candidacy, who decided who will be eligible?
People register, but the Guardian Council will blacklist.
Oh, okay. دا ډېر هغه پښتنم د استاذو لپاره په لادي سره چې موږ کړه هغه دا چې دا کم نوی محمد مخبر نوی صدر جوړ شو د دغه په حق باندې سوې او دا چې اوس په راتلونکي کې په ایران کې سیمي نو دی و چې یو خو دا د چې په راتلونکو 50 ورځو کې بدایي تر مخه په ټاکنې کېږي الیکشن به کېږي په ایران کې دویمه خبره دا چې دا چې کوم کای مقام صدر جوړ شي ویني در 50 ورځو لپاره دی خو دی به د الټ دوه چې کوم غټي ادارې دی یو د عدلی چې کوم نظام دی د انصاف نظام جوړتا وی یو بل د پارلیمان نظام دی نو دا دوه به چې کوم دی د تلار خونه کوي کدی هو څه هم کوي نو پارلیمان به چې کوم دی الټ چې کوم پارلیمان نه هغه به تلار خونه کوي ورسره به ورته عدلیه ورته و چې راکنه دا کار به دا سکه خو بیا به کوم دی که څه هم حتمی فیصلو د پاره ګارډین کونسل د دی یو بل لوی چې کوم دی د پاسه د ټولو نه یو اداره ده چې هغه ودا کاری وغواړي چې رکنه د پارلیمنت ته سویل دی یا عدلی چې کوم د انصاف کوم اداره ده هغه د صدر ته سنوي لارښوونه کړې ده. نو کو دغه ګارډین کونسل یا د رهنمایي دغه لوی کونسل کاغه و چې نه دا دې ته منظور نه راپدې کې ترامیم ممکن دا ورته واپس کولې او هم شي او دا هم چې کنه راتلونکي صدارتي ټاکنو کې ودی چې ډېر کم خلکو دلچسپي را پکې ډېر کم ووټ په استعمال شي ځکه چې خلک ایران کې دنه په دې خبرو باندې په خپل پوهې دي چې دا بس یو نظام دی د یو تن پلاس کې دي چې هغه ته آیت الله خامنه‌ای وي. نو دوی وی چې را دغه پروسس کې به ډېر خلک چې کم خوخ نه دیني هغه د منځ لاړ شي چې کم خلک کې هغه به کم دي بس امیدواران چې د صدارت لپاره بیا حتمی فیصله سو د ایټ دی اینڈ او د خامنه‌ای ویل ډیسایډ هو ویل بی
الټیمیټلی یس الټیمیټلی یس.
سو د پیپل ټینکینګ دټ سو so the whole system in Iran, mm-hmm. what is this, where is the constitution and where yes. who is the, what is the constitution and who is Khamenei?
Basically in the constitution said everybody is equal, uh-huh. but when you read the constitution clause by clause, it's a supreme leader who decides most of the things.
So what is the president? There is a
president
just in
only,
a paper?
Just exactly. He is only in charge of the executive branch. But again, most of the thing that he wants to do, for example, talk to United States, talk to, let's say, or have a relation with Saudi Arabia, everything has to come from the Supreme Leader's office.
Thank you. So, akhira ke poladi se buche, کوار سو راځي صدر په کانستټیوشن کې په آئین کې یو څه لیکل شوی دی د یو مساوي حقوقو خبره شوی ده خو بل خو چې کوم دی د خامنه‌ای سره روحاني سپریم لیډر سره ډېر زیات اختیار دی او هغه چې غواړي نو هغه کیږي او دی یو قسم او وایي چې را کنه دا یو کاغذي غونډه کې صدر وی کین سی کاغذی صدر دا فولادی سے وہ چل تخل کو تاثر دائی پہ ایران کی چدا سے خبر ہے تشکر فولادی سے
تھینک یو فار ہیونگ می
تھینک یو تھینک یو دا وی اوریڈی وقت پر ونے روان دی او تم کے سرا ملو سے مگ سرا اس سوشی بو کے جانگیر خٹک سے ملگری کی گیا کہ ہم سیڑنا اخلو د وی او ای ډی وخت پرونه روان دي پر هدا پولادی صاحب خبر مو وره د هغوی ډیره خسرانه وکړه د ایران دنه چې کوم صورتحال دی په هغه باندې رڼاوا چلو چې حقیقت کې حالت دیسه بهر نسخ کاریو دنه په حقیقت کې چې کوم دی بیا سړي موږ د ابراهیم رئیسی نور اړخونه هو داغه سیړنه هم کوو هغه دا چې کوتا سپام کړی بیاش مخ کې ابراهيم رئیسی د پاکستان سفر هم کړو د سریلانکا سفر یې هم کړ دا چې داغه په حق لبانه دا خبرونه راتل چې کنه د رئیسی می یاد پوره نړۍ را پار کنه یو ویژن لري پاغه باندې د جانگیر خټک صاحب سیړنه خلوې جانگیر خټک صاحب زموږ سره ګومان کوم چې ملګری شي وره جانگیر خټک صاحب تاسو ستار کلی وي په خیراله ابراہیم رئیسی میاش فڑان دے دے خواہشہ دا پاکستان سفر ہم کڑو دا ایران سفر ہم او دا پاکستان دا سفر په وخت باندې آغا ویچ دا پاکستان سره تجارت لس ارب ڈالر تا رسوی پدې باندې اگر چې پاکستان کې خوشیدون کو خپل پښتنې روچته کړې وي خو یو تاثر هغه د خپل شخصیت نه دا ور کړو چې کنه هغه پوره د سیمې لپاره پوره ویژن لري دغه سفرونو په اړه باندې وتاو سو وای
بالکل ک تاسو د پاکستان سفر ذکر وکړ نو شروان صاحب نو هغه د اپریل 28 مینه سلرشتم نیټه پورې پاکستان کې وو او د سفر چکلا شروع کېدل نو درې اهداف د ایران او د پاکستان د طرفه مخه تراغلی یو بارډر سکیورټی ان پوله باندې چې کم امنیت وزا د پدې باندې خبره ترې بیا باهمي تجارت چې کم تاسو ذکر وکړلو او دریم ایران پاکستان ګیس پایپ لائن هغه چې کم پاکستان سو کال اول دوړو هیوادونو یو لاسلیک کړو او هغه در لاندې یو تقریبا 1300 کیلومتر لوی ګیس پایپ لائن جوړیدونکو چې کم با ایران کې چې کم د ګیس ذخایر دی التنبه ګیس پاکستان ته وروړلو. ایران طرف ته چې کم ګیس پایپ لائن جوړیدونکو نو هغه تقریبا 1200 کیلومتر لوی او چې کم ایران وای جمع جوړ کړی دی. پاکستان د طرف هوا 1500 کیلومتر لوی ګیس پایپ لائن جوړیدونکو چې کم تر اوسه پورې نه دی جوړ. ایران پاکستان ته دا د رقم ورکړی وای چې که تاسو دا جوړ نه کړلو تاسو د معاهده نه وروسته کیږي او 1300 ډالر به تاسو جرمانه کیږي ځکه چې موږ به عالمی عدالت ته شو. هغه نه پس بیا پاکستان سے اعلان هم کړلو چې موږ به سب لږ ډیر جوړو او هغه گوادر پرې 70 کیلومتر لوی پایپ لائن اعلان خو شویو او په هغه باندې سفر مختونه شو چې کله دا دوره وشول نو هغه کې هم په ګیس پایپ لائن باندې هیڅ پرمختګ نه شوی او البته دا ضرور و چې د باهمي تجارت په حواله ابراهیم رئیسی دا ویلیو چې زما دا خواهش دی چې دا زموږ چې کم باهمي تجارت دا 10 ارب ډالر ته ورسول شي. خو هغه په نتیجه کې یعنی دوره په نتیجه کې صدر ته تړون مخې ته راغلو چې کم کې آسې تګلارا مخې ته راغلی وی چې کم در لاندې دا باهمي تجارت دومره 10 ارب ډالر پر رسیدې شولې نو هغه کې هم صدقې کتیا مخې ته را نغلل به چې کم د بارډر سکیورټي دا یعنی چې کم په دې سیمه کې ګوري په جنوري کې ایران پاکستان باندې برید کړو پاکستان ایران ته جواب ورکړو بل باندې بریدونه وکړو بیا کیسه یخ شوله دواړو هیوادونو چې کم خارجه چارو وزیرانو هغه ملو شلو د ایران خارجه چارو وزیر چې کم وفات شوه دی هغه پاکستان سفر وکړلو بیا هغه نه پس حالات ټیک شول. نو ماته ښکاري چې د دې دورې چې کم هدف د ایران د طرف ښکارا کېدل نو هغه دا و چې ایران په دې سیمه کې بل اثر زیاتولو او چې کله د ګیس پایپ لائن ذکر وشو د امریکې د طرفه دا یو وارننګ راغلو چې که پاکستان د فکر وکړو دې باندې بیا سانکشنز لګې دي شي یعنی بندیزونه پې لګې دي شي.
سو جانګ په ایکسپ دا خبره خټوله ک په پاکستان کې ک د سریلانکا سره یا رسمي هوادونو سره ترې موجوده چې کوم صدر مړ شو ابراهیم رئیسی په موجودګۍ کې دا معاهده شي ویری دا جمنې شي ویری تا اوس وایي چې د دنه ورستو قبل صدر راځي یا دا موجوده سټاپ ته دا خو د 500 ورځې پس به دی چې الیکشن وشي نوې صدر به راشي. نو آیا وینې چې کنه دغه دا ابراهیم رئیسی پاک لبان چې وایي کېدل کنه دا د ویژن نه د کې بس بدلون راشي کنه
با ته پکې نه ښکاری سزا کچې همیشه د پاره تړون نه ریاستونو ترمنځ کیږي او چې کوم سریلانکا ته مغه تلو نو هغه کې هم هغه 15 MOU چې کوم لکه لاسلیک کړي وي اب لګتا صورت ابتدایي لوزنامه وای هغه خو لاسلیک کړي خو هغه کوم سره لوی د خبره نه و او کتا صبح هغه تناظر کې ورته غوړي نو د څه ښکارې دی ښکارا کېدلو چې ابراهیم رئیسی دا هڅوا چې په دې سیمه کې ایران اثر زیات چیزه کا جسر لنکا په دې سیمه کې هغه هواد دی چې کم کې ایران کافی انویسټمنٹ کړي دی سریلانکا کې چې کم اول اویل ریفائنری وا هغه 1975 کې ایران لګولې وا او د ایران د سریلانکا چې کم اویل پروسیسنګ کیپاسټی دی یعنی چې کم تیل جوړولو یا صفاکولو اهلیت چې کم دی هغه دو چند هم ایران په مرسته شوه دی نو لهدا الته غي انویسټمنٹ خو کړي دی او دا دوره چې کم ابراهیم رئیسی کړي وا بشک چې په دې حواله خو هم وا چې ډیرو کلونو پاس یعنی 2008 نه پاس د ایران یو صدر سریلانکا ته تللو په دې حواله خو اهم وا خو د اغه هم نتیجه سلوې مخه ته نه راغله وجه سوا لوی وجه دا وا چې الته کې د اغه ایران خپل اقتصاد کافی خراب دی او بیا نړیوال بندیزونو هم ویراوا نو دې پر تناظر کې بیا اوس ایران او سریلانکا یو خپل بنس کې بارټر ټریډ یعنی مال په بدل کې مال اگستو کایو طرف ته سریلانکا دا ایران نه تیل اخلي نو ایران دا سریلانکا نه چای اغستل نو په داسې کې ستړون نه کړیو نو په امید وګه چې هر څومره تړون نه شوي بیا د کشانتي ورسته دا 100 ورځې اول ایران هند سره وکړلو چې کم درلاندې هند د چابهار چې کم بندرګاه دا اغه نظام کنټرول کې واغستو نو سو کال لپاره دا ټول مقصد سو ما په خیال ایران خپل اثر زیاتولو رئیسی شته او کنشته خو ریاست زما په خیال دک نظر لري ایران ولا
او دا د په موجودګۍ کې خو تاسو په مو کې حماس هم چې کوم دی په مرګ باندې چې کوم دی افغان خودل دی بیا د اسرائیل او د حماس په جګړه کې ایران میزایلونه وروشتل په اسرائیل باندې پاکستان کې هم چې کوم دی هغه وسلوال ډلې چې کوم دی هغه په هدف کولو هڅه کړې دي. دا دا پالیسی چې کوم دی د مبارک سوې چې دا اوس د پمنځني ختیځ کې را په دې باندې به اثرات وي
ګوري. د دې اثر لکه دا اول ملمه چې کوم خبر یو کړل هغه هغه ټیک ویل چې ایران کې طاقت چې کم ټولو کې لوی محور دی او مرکز دی هغه آیت الله خامنائی دی چې کوم د ایران رهبر انقلاب ګڼل کیږي. نو چونکه دا فیصله دا غي دا او چې کله صدر راځي نو هغه انتظامی توګه به دا خبره یقیني کوي چې کوم د رابر ویژن وی یا سوچ وی هغه مطابق وشي. ګوري د ابراهیم رئیسی په دور کې دګي شک رشتہ دی چې په دې سیمه کې کتا سو د افغانستان فاطمیون بریګیډ وګوري او کا د پاکستان زینبیون بریګیډ وګوري او کا بیا تاسو د یمن کې حوثیان وګوري او کا بیا حزب الله په لبنان کې وګوري او کا بیا حماس په غزا کې وګوري او بیا دې سره نورې ډېرې لګتر لګا دولس مختلف داسې وسلوالې ډلې دي چې کم ایران په دې سیمه کې پښپناهي کوي. نو دې کې شک نشته دی چې ابراهیم رئیسی په دور کې دو ډلو ته ډیر زیات امداد رسیدلې دي. دای طاقت کې ډیر زیاتواله راغله دي یعنی دومره هدا پر زیاتواله راغله دي چې پاکستان د زینبیون بریګیډ نه خبرو چې ایران جوړ کړي دي او پاکستانیان پکې شامل دي او ډیر پکې سوریا یا شام کې جنگي دلیم دي. صرف اورستو اورزو کې پاکستان په هغه باندې باقاعده پابندي ولګول چې دا ترخدار تنظیم دی دینا اول پاکستان نه ولګولې. مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې تشویش چې کم نړۍ نورو هیوادونو کې او د ایران د طرفه چې کم پراکسی ملیشیاز په دې سیمه کې هغه جوړ کړی دي نو هغه په حوالہ هغه تشویش په پاکستان کې نور هم زیات او هغه باقاعده په پابندي ولګول. اوس که نوې څوک صدر راضي په ایران کې چې څوک به راضي یقینا آیا دې په نتیجه کې بدای په پالیسۍ کې سبدلون راضي ما ته ډیره ګران ښکاری چې تر څوک پرې خامنه یې هلته موجود دي.
ډیر مننه تاسو جانګیر خټک صاحب.
ډیر مننه.
مننه تاسو. او منځنی ختیځ کې اوس د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه باندې څه ورسته په مختیاوي دي. د اسرائیل او حماس وسلوالو ډلو ترمنځ رواني جګړې په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوین په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګالنت او په کابینه کې نور وزیرانو سره لیدل کاتل کړی دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د وی او ډیو همکار ماوش جلیل شریکوي.
د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ رواني جګړې په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیون په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزیر او په کابینه کې نور وزیرانو سره وکتل. د اسرائیل د دفاع وزیر په ایکس باندې په یو پوسټ کې ویلي چې هغه د امریکا سفیر ته د اسرائیل د فرض په اړه خبر ورکړو چې د غزا په سویلي خار رفا کې خپل ځمکني عملیات زیات کړي. اسرائیل رفا چې د غزا په ټیډ مصر د سینا سره په ګډه پوله پرته ده د حماس روستي مرکز بولي. اسرائیل په دې باور دی چې د اکتوبر په ومه د حماس لخوا د پولې نه په لسګونو يرغمل شوي کسان دلته ساتل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر د خبرو اترو په اړه د امریکا سمدستي تبصره نه ده شوې. د لیدنې یو ورځ وروسته له هغه وشوي چې جک سلیون د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او نور اسرائیلي مشرانو سره وکتل چې د سعودي عرب سره د امریکا د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې تړون کې شامل دي چې سعودي عرب په ډیپلوماټیک ډول په 1978 کې د خپل جوړېدو راهسي د لومړي ځل لپاره اسرائیل په رسمیت پیژني او د فلسطینی حکومت سره مرسته کوي چې د غزا د حکومت کولو په بدل کې د حتمی حکومت جوړېدو حیثیت ته لاره هواره کړي. نتنیاهو د فلسطین د حکومت د جوړولو مخالفت کوي او دا وړاندیزونه یې رد کړي دي او ویلي دي چې اسرائیل به په غزا کې پرانستي امنیتي کنټرول وساتي او د سیمه ایزو فلسطینیانو سره به ملګرتیا وکړي چې د حماس یا غربي ملاتړي فلسطینی ادارې سره تړاو نه لري. سعودي عرب د اوږدې مودې راهسې د اسرائیل د پولې سره د یو خپلواک فلسطینی حکومت د جوړولو غوښتنه کړې چې ختیځ بیت المقدس یې سرخاروي. بلخوا د غزا خار په جنوب غرب کې د امریکا د پوز لخوا جوړ شوی بیړۍ کې د اتوار یک شنبې په ورځ د محاصرې شوې سیمې لپاره د اړتیا وړ بشري مرستې وغورځول شوې. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې لارو لومړی د جمعې په ورځ د بیړۍ نه ساحل ته تګ پیل کړو. د خوراک نړیوال پروګرام رپورټ ورکړي چې خوراک، اوبه، سرپنا او طبي توکي د غذا په مرکزی ښار دیر البلا کې د دوی ګودامونو ته لیږل شوي او د ویش لپاره تیار دي. امریکا د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړو چې د بشري مرستو بارونکو لارې د غذا پټې د سمندري بندر للارې چې دوی جوړ کړي وو ساحل ته رسیدلي. د امریکا د اندازې تر مخه د بیړۍ د لومړي بار وړلو صلاحیت تم کیږي هر ورځ نوی ته نوی او وروسته به یو نیم سلټنو ته ورسیږي. محوش شلیل، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
صدر جو بائیڈن په کال 2023 صدارتی ټاکنو کې او د هغه چې کم لګیا دی خپل مهم چلوي او د هغه سیال ډونلډ ټرمپ دا به دواړه په مخامخ باسونو کوي او د دې ته رضا شوی دي. ځینې اصول هم د دې لپاره برابر کړی شوی دي چې څومره به ممکن وي باس په مهذبه توګه وشي. دا باسونه به آیا په ووټ اچوونکو داغې رائے به څه بدله کړي او کنه، دا خو به د باس نه وروستو پته ولګي چې خلک کم ګوند ته رائے ورکوي. په خاصه توګه د باس وخت به هم کتل کیږي. د وایس آف امریکا خبریاله ویرونیکا بالدریس اگلیسیاس رپورټ درته د شپږمن په غوړ وړاندې کوم.
کباس وی او کنوی خو صدر جو بایدن د مې په پین لسما نیخ په نیغه خپل جواب ورک.
ډونلډ ټرمپ لوست 2 ډیبیټس ټو می ان 2020.
ډونلډ ټرمپ په کال 2020 کې دوه بحثونه زمانه بیللې دي. د هغې را په دې خوا د کوم بحث نه دی سرګن شوی. اوس بیا داسې خای چې غواړي زما سر بحث وکړي. دا به زما لپاره ډیر ښه خبر وي.
I just wanted to debate this guy. زه صرف
د دغه کسره بحث غواړم. تاسو ته معلومه ده زه به دا مطالبه هم کوم چې د دې ډرګ ټیسټ وشي. زه به یې کوم، نه رښتیا به یې کوم. زه نه غواړم چې دا سره شي لکه څنګه چې سټیټ آف دی یونین وینا ته راغلی وه. دا نه شو لکه په هوا کې وه، داسې لکه باډي وه.
د ټرمپ د دغه دعوی هیڅ کوم ثبوت نشته. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس وین هولن څخه د پخوانی صدر باز په اړه د ریز باندې پښتنه د ای بی سی ټی وی دیس ویک پروګرام کې وشو.
بٹ د چوایس ویل بی ویری کلیئر. آی مین
هغه غواړي د ډول ماحول لکه د فندور سرکس را جوړ کړي، خو خوخه به بالکل سپاوي. زما مطلب تاسو جو بایدن دی یو تن چې په سکرینټون پنسلوینیا کې رالو شوی دی. هغه د منځنی طبقې خلکو لپاره مبارزه کوي. هغه د کار په اهمیت او وقار باندې ایمان لري. ډانل خو د فساد جړل ده.
د ټرمپ د کمپاین په خوانی سلاکار مارک لوټر د دواړه کاندیدانو ترمنځ د بحث په سر د ای بی سی ټی وی سره خبرې کړې.
This is going to be live recall and Donald
Trump نیغ په نیغه زوړ یا تازه کیدل وی او ډونلډ ټرمپ په دغه تل برزی او په هفته کې دوه درې واره با یو نیمه ګنټه پوری تقریر کوي. صدر جو بایدن په حقیقت کې سخت مرکه ډېرې کمې کوزي کوي. دا به د صدر بایدن لپاره هم یو چیلنج وي.
بحث تبا نیخ په نیغه خلک نکینی. د سی ان ان او د ای بی سی نتاقان با د دواړو د مایکونو بټن لري. کچاره دواړه د یو بل خبرې ته غوږ ننیسی نو مایک به یې بندي. د باز مقصد د نومبر په میاشت کې د صدارتي ټاکنو نه وړاندې د خلکو ذهن سازي کول دي. جون سپیک مان د راجر ویلیامز په هنتون د سیاسي چارو پروفیسور ده.
نیگیټیو اسپیکټس اف هیز اپوننت
ټرمپ د خپل سیال په منفی اړخونو باندې ګوته پورته کولو کې تکړه دي. ډیر کم په مسلو باندې خبرې کوي. د مان داده ده چې صدر بایدن بحث کوي چې مسلو ته پام واړوي. اقتصاد په مت کې د هغه لاس راوړونو ته او کوم به د ټرمپ په شخصیت اړخ ته لاړ شي.
هغه وټران چې لا هم یې کوم ګونته د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې، د هغوی رای ځانته اړولو لپاره به دواړه کاندیدان دې هفته پوره زور لګوي. د مئی په درویشتمه امکان دی ټرمپ ساوث برونکس ته لاړ شي او صدر جو بایدن سبا نیو هیمپشایر ته په سرکاري دوره ځي او بیا به باسټن میسیچوسټ اړخ ته مخه کوي. د وایس آف امریکا ویرونیکا بالدیراس اگلاسیاس لپاره اشفاق مومند، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
ریډیو په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسه.
پاکستان اقتصاد پاړبان هم د خبرونه کې رپورت لرو. مطبوعات وایي نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان په حکومت هغه کړی د ټیکس یا مالی وصولی د پراخه کړی. ټیکس نه ورکوونکي د ټیکس په جال کې راولي او د ټیکس شرح د ټول کامی پیداوار په حساب سره د درې نه تر دولس فیصد پورې زیاته کړي. څېړونکي وایي تر راتلونکي مالی کال د پاره د دولس زر عرب روپو د ټیکس آمدن هدف د پاره تیاریانې په نظر ناراضي. نور حال اسلام آباد نه د ډیو خبریال الیاس خان په رپورت کرا کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو لمخه آی ایم ایف غواړي چې حکومت ته د نوي پور پروګرام د دریو کالو موده کې ټیکس ټو جی ډی پی یا د کل مجموعي آمدن کې د ټیکس تناسب د درې سلنه څخه دولس سلنه پورې زیات کړي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چرته چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی. سیډونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی د هیواد کورنۍ او بارنۍ قرضې خطرناک حد ته رسیدلي او آی ایم ایف به نه صرف د ټیکس آمدن یو غټ هدف ورکوي بلکې حکومتي خرچو او آمدن کې تولا راوستل مراعات ختمول هم د آی ایم ایف غټې غوښتنې دي.
ایک بہت بڑا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جائے گا.
آئی ایم ایف لخوا با حکومت دا ٹیکس آمدن یو غٹ هدف ورکول کیږي. دا خرص آمدن په حواله با ډیر زیات اقدامات اغستل وی. دا شان په تنخدار ډلو با نو ٹیکس لگول کیږي. پینشن کې به اصلاحات راوستل وی. جی ایس ٹی کې بدلون راوستل. په پیټرول مصنوعات هم کې دي شی مالی آزاد کړی شي. هدفي مراد به راکمول کیږي او ترقیاتی بجټ کې به هم کمی راوستل کیږي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د اقتصادي اصلاحاتو ته ژمن دي او د لړکي حکومتي خرچې را کمول، ټیکس آمدن سیوا کول او په زیان کې تلونکي حکومتي ادارې شخصي څنګه ته ورکول ته مهمواله ورکوي. سیډونکي وایي د وفاقي حکومت موجوده مالی حالت غیر دوامدار دي او ورته راتلونکي پورونه کمول او د موجوده قرضو ورکول د پاره د ټیکس محصولاتو زیاتولو سخت ضرورت دي. خو د بده مرغه شتمن ډلې هر کال د کربون روپو مراعات یا اسانتیاوي اخستلو کې بریالي شي او د دې ټول پیټې بیا په عام اولس اچول شي. د دوی په وینا کې حکومت چرې د آی ایم ایف په پروګرام کې پاتې کېدل غواړي نو ورته خپل ټیکس آمدن سیوا کول او مراعات په ختمول وي.
دغه پاکستان کی معاشي مشکلات تو ابھی کم ہوتے.
د پاکستان اقتصادي ستونزې په نږدې کې کمېدل نه لیدل کیږي. که حکومت د آی ایم ایف په پروګرام کې وي نو ورته به رعایتونه ختمول وي، ټیکس آمدن به سیوا کول وي، خو د دې لپاره د حکومت سره نوې لار نشته او ورته به په دې لړ کې نوې ټیکسونه لګول وي.
شیر یربټ زیاته کړه راتلونکي مالی کال کې به پاکستان ته د درنې بهرنۍ قرضې کول وی او د سود د زیاتې شر له وجې بارانه یو کورنۍ قرضې ډېرې زیاتې شوې دي او اولس د یو مشکل صورتحال سره مخامخ دي. سیډونکي او اقتصاد پوهان غني هیواد د موجوده اقتصادي ستونزو څخه راوستلو د پاره تر ټولو مهم کار په بجټ خساره کابو منتلو د پاره د ټیکس یو شفاف نظام راوستل، شتمن ډلې د ټیکس د جال د لاندې راوستل، کاروبار دوست ماحول پیدا کول، د بارانۍ سرمایه‌کارۍ د پلار کې پراته خندان ختمول، برآمدات زیاتول ته هدف اخودل، د ډیجیټل ټکنالوژي او انساني پرمختیا ته پام لرنه ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اقتصاد پاړه باندې بل رپورت هم. پاکستان کې د ګرانې کچ په شمول د خوراکي توکو بیې راټیټې شوې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په ونیز رپورت کې هم د ګرانې په شر کې د یو اشاریه شپږ صفر فیصد کمی خبره کړې ده. په یاد رپورت کې راغلی چې د پېټرول بای راټیټ شوې دي، خو لدې عمله د خوراکي توکو نرخونه زیات نه دي راټیټ شوې. نور جزئیات د ملک وکاس په دې رپورت کې.
تا پاکستان د شماریاتو ادارې په ونیز راپور کې ویلي شوی دی چې د سمو دې راسه د ګرانه پشره کې کمی راغلی دی، او د پیازو، ټماټرو او اوګي په ګډون د دالو، مسورو، روجو او اوړو بای راټیټی شوی دی. دې سره سم د پېټرولو او ډیزلو بایو کې هم کمی راغلی دی. حکومت هیله څرګندوي چې د نرخونو کمیدو سره به د نورو ضروري شیانو په نرخونو هم اثر پریوزي، او عوام وایي چې داسې نه ښکاري.
کریلی چیری جان بازار اگر 400-450 بینگن 450 روپے دڑے چلے گی، ٹماٹر چیری پیٹے 350-350 روپے پیٹے ہرسی، پیاز 400 روپے دڑے ہرسی، آلوم 400 روپے دڑے ہرسی،
زمون د ملکی سو سبزیم شروع شوی دی، او دا چې کم گاڑی تاسو وینئ نو دا پنجاب دی، نو دا بینډه چې کم دی اوسه پورې هډی رګران، او نن چې کم دی نو نن ماشاءالله خارزان دا، او باقی را ټینډي تورې کدوان وغیرہ دا ټول سبزی زمون د ملکی دی، مقامی سبزی دی باوجی او نو نن نو خدا سي ښکاری چې سبزی په لاندې را روانه ده.
کشمیر شمیرن ادارې راپور دا پخلی حکوي چې د پېټرول او ډیزل په ګډون د نورو توکو بای راټیټی شوی، خو ګولس په یاد توکو او په خاص توګه په پېټرول او ډیزل په نرخونو کې دا کمې نه محسوسوي. وایي چې ترسو د تیلو په بای د لیټر په حساب یو نیم سلو پورې نه وی راغلي، د ګاډو کرایان نه وی کمې شوی، تر هغه په ګرانه کې ښکارا کمې نشي راتلی، او موجوده ارزښت د سبزیانو زیات پیداوار دی نه چې حکومتي اقدامات دي.
کا تیل لگ ارزان ہم شینو کارانے پلس او پیزل لس بائی نار زانی گی، کم از کم چی 150-140 لیٹر ڈیزل پیٹرول راشی، سینجی ارزان شی، سینجیم گرانا دا، دل تک دا لوکل گاڑی تو سونو بھی ہیں دا ٹول پا سینجی کی چلی گی، اچھے دام سنا سا ارزان شینو بیا با سنا سا سر پرے باسی، لیکن کا پلس پیزل لس روپائی بانے نا ارزانی گی او نگرانی گی،
او دا تیل ریلیف را لے خوچے آگی پسی شاعت نگرانی کی گی، او معلومات گئی چھے عوام لس تی ریلیف ملاوی گی کنے ملاوی گی، آقا شانتی کتیل ار سمر ارزان شی خو عوام تا بکی ریلیف زکن ملاوی گی چھے عوام بانیا قشان کو حران رخ کتا دے.
کلیو خوا دا خوراکی تو کو بے دا طلب اور رسد دا زیادوالی او کمخت لعمل راٹیٹی شوی، لبل اخوا د شلو توکو بای هم لوړ شوی دی. د اقتصاد د پوهانو د وینا تر مخه د نړیواله منډه له استحکام څخه وروسته د تیلو په بایو کې کمواله راغلي چې په وختي ډول د ګرانې کچه راټیټه شوی، خو د وخت په تیرېدو سره ښکاري چې د ګرانې کچه به بیا لوړ شي. په دې اړه باید کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي.
یو خو چې د غیر ضروري غنم امپورټ د غین په اړه چې دا ولي شي، او بیا دا اوس چې ګورنمنت پرچیز نه کوي نو آیا دا پرایویټ سیکټر وږي څنګه ریګولیټ کوي؟ کنه اوس لیټ سپوز تاسو شو زه شو ما موږ غنم واغ سزا هم ستور کو سبا دې خرڅو نو ما سره ګورنمنت سره شکو دي د دې لپاره پراپر پالیسی په کار دی یاره دا کار وسنګ سیټ کی نو دا غلطه او پولیټیکل ویل موږ په کار دی چې موږ دا پرابلم چې کوم دی آیډنټیفای کو دا سم
پالیسی وګړي او د ماش پوهان وای چې د پېټرول او ډیزل او بای راټیټېدو اثر دی په نورو توکو هم سرګن شي، نو هله به په مجموعي توګه په ملکی ارزانی راشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان د کوټنا هم د وی او ای ډیوا خبريال حمید سمسور رپورٹ راکوي چې بلوچستان کې خبريالانو نن د اسمبلی د کاروای څخه بایکاټ کړی. بلوچستان پریس کلب دوه ورځې وړاندې د ضلع انتظامی لخوا په بندیز لګیدلی او په ضد باندې په ملک کې دوی د ځای خبريالانو احتجاجي کمپاین هم پیل کړی دی. حکومت وایي چې دوی داسې پلان نه لري چې د آزاد صحافت مخنیوي وکړي یا پریس کلب بند کړي. نور تفصیل د کوټنه د امیت سمسور په دې رپورت کې.
د بلوچستان مونینب جرنلست او د کوټي د مطبوعاتو کلب غړي د اسمبلی د رواني غونډې پر مهال د احتجاج په توګه ووتل او بایکاټ یې وکړي. د دوی د دغه احتجاج مشري خلیل احمد او عبد الخالق رند کوله. د دوی په خبره چې دوی ورځې وړاندې پولیسو د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بلوچ اکجتي کمیټي غړي مارنګ بلوچ په گوادر کې د ځغن تار د لګولو په ضد د سیمینار څخه د منکولو لپاره ټولې دروازې وتړلې. پریس کلب تر څو ساعتو پورې ماسره کړی و. بیا بلوچ اکجتي کونسل د کلفونو د ماتولو وروسته ودانۍ ته ورننوتل. د پریس کلب په حال کې خپل سیمینار وکړي چې د غونډې لپاره لوړاندې بوکسوي و.
اندی دا انت هر سړی ته د ایزاری ازادي حق ورکول کیږي. پریس کلب خاص کر هغه ځای دي چې د مسلمانو د چې کم خلک आवाज سپورته کوي دا هغه ځای دي. موږ هلته د خلکو د आवाज ورکول د پاره یو سټیج خلک تور کړی دي. چاته زنان کښنیان بیازله د حکومت خلک د حکومت مخالف خلک ټول راځي خپل خبر کوي او خپل आवाज چې د حکومت پورې تر روي دارو پورې سي. نو هغه ور مورج چې بر مارنګ بلوز پروګرام دوران کې چې نظامیه ځلې تنظیمه چې کم عمل وکي هغه ډیر انتهایی قابل نفرت دي، قابل مذمت دي.
د بلوچستان وزیر اعلی و چې د دغه پیښې لپاره دوی یو کمیټه اعلان کړی ده چې هغه به پلټنې کوي.
د پریس کلب یا د چا د غږ د لاندې کولو نو زموږ فکر دی نه انده کې بل غږ ډول سوچ را پیدا کړو. کله کله دغه ډول ستونزې په حکومت کې کچري یو کس ته کړي په پلټنو کې به مخې ته راشي. د اساسي قانون د 19 ماده خبره تاسو کوي، خو د اساسي قانون 15 ماده ته هم وکتل شي او هغه دا چې بیل کم شرط به د ریاست
خبریالان او حکومت ته څلور نکاتی غشتنی وړاندې کړلې. د دې پیښې به په لاو پلټنی د کوټي ډي سي او په پیښه کې د ککان پولیسو لدندې څخه ګوښه کول شامل دي. خبریالان وویل کچېره حکومت د دوی د غشتنو په منلو او په عمل کولو کې پاتې راشي نو دوی به د مې یوې ستمه د تور ورزي په شان ولمنځي او په ټوله حیوانات کې به لاریونونه او احتجاجونه پیل کړي. خبریالان دا خبر هم کړل چې دا د اساسي قانون د 19 ماده زخه سرغړونه ده. خبریالان پریکړه وکړه چې د پولیسو د غیر قانوني ګامونو د غندلو لپاره د حیوانات پر ټولو پریس کلبونو کې به احتجاجونه پیل کړي. دوی وویل چې د حیوانات پر ټولو پریس کلبونو به تور بیرغونه راوځړوي. د خبریالان نړیوال سازمان رپورټر ویټ اوټ بارډر وی چې پاکستان د خبریالان لپاره له خطر ډک حیوانات دی. د دوی په خبره چې د نړۍ په یو سل اتیا حیوانات د زخه پاکستان د صحافت د ازادي په حق باندې پر یو سل د 25 نمبر باندې دی. د دوی په خبره چې صحافت د حکومت تر کنټرول لاندې دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، پټان.
په د پېښور او خیبر سیمه بلدیاتي ټاکنې چې کوم دی هغه کې ټاکل شو چې کوم غړي دي دا غی لپاره یو روزنه د تربيت پروګرام شو چې څنګه بدی نظام چلوي. دی ویو ډیو خبريال فرتینوار هم ورته ورغل یو ریپورت په تیار کړي ستاسو په مرته راګرځو.
په کال 2021 2022 کې د قبایلی سیمینا په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوې نمائندگان وایي د دوی ټاکل کې دوه کال پس هم زیاتره کسان د دغه نظام د چلولو او د خپلو اختیاراتو نه خبره دي. ټاکل شوې تنان وایي داسې پروګرامونو د لارې وا دوی دغه نظام په حق لپوه تر لاسه کړي.
الته اوس هم چکم د پولیټیکل ایجنټ زای ډی سی نیول خو مغه اختیارات کړوړ او مغه دي اسسټنټ کمشنر چکم تبا ای پی ایس ایبل کې دا غا اوسم همغه کارتوت همغه دي. مونږ ته هم د دې نظام متعلق اغه نو هاو اغلا پورا نشتا نو په دې نظام او په عملی کولو کې مشکلات ډیر زیات دي. دا ټرننګونه مونږ ته ډیر لوی ګټه راکړي. نظام التلا اغه وده نه کړی، اغه جرړې لا نه جوړې کړې، مشکلات خو ډیر دي.
حکومتی شمیرې ښایي په کال 2021-22 کې ترسره شو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې څو اته ډېر زور پورې تنان په بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوې دي. په پیښور کې د ټاکلې شو غړو لپاره یو ورځنی تربیتي پروګرام په لوکل ګورننس سکول کې په پاکستان کې د امریکای میشن او پاکستان او امریکا په همکارۍ د زده کوونکو ادارې لخوا را جوړ شوی وو.
یا که ساده ژبه کې مونږ وایو نو جمهوریت مقامی کچې تر واستله د پاکستان یو ایس الومنای نت ورک په 55 باندې مونږ کوو. زمونږه مین ټارګټ چې کوم دی او کوم خلک هم دي آغاز وانندي ورسره سیاسي کارکونان دي او ورسره کوم چې منتخب بلدیاتی یا مقامی نمائندگان دي هغه له داسې تربیتونه ورکو چې د جمهوریت دا کوم کانسپټ دی یا کوم مقصد دی د ستو وای دا کار څنګه کوي حکومتونه څنګه چلیږي نو دا خبره دا علم مونږه عام کوو.
په دغه تربیتی پروګرام کې ټاکلې شو تنانو ته په عملی توګه وخوډل شو چې څنګه به تاسو غونډه راغواړی قرارداد وړاندې کوي په لاندې کچبه قانون جوړوي او پښتنو ځوابونه به ورکوي.
د خلکو کې خلکو ترست ده ډیر زیات په ټریننګ لپاره شوق راځي خپل پارټیسپیشن کوي که زنانې هم د سړونو بغیر ناراضي سړي ور سړي خوندانی که روریانی که بچی خو دو غواړي چې مونږه پوهنه وکړو په ټریننګ کې دوه ورځې ښه اکټیو ناسي ښه سوالونه کوي خو مونږ ته پکار ده زما به د حکومت نه ډونرز نه درخواست دي چې څنګه اجلاس طریقہ ماسو پیریدو ته خوړل اجلاس خو هغه خبره دوی چې دفتر نشته ده نو زما به د حکومت نه وینای چې فاندز ریلیز کړي دوته آفیسونه ورکړي ک ډونرز مخکې راتلی شي.
بلدیاتی نظام کې ټاکلې شوې تنان وای د تربیتونو ترلاسه کولو سره ک دوی ته دفترونه واک او کار کولو لپاره پیسې ورکړي شي نو په دې نظام بد پښتونخوا سره د قبایلی سیمې خلکو باور نور پوښي. فرید شنواری وای صف امریکا دیوا پیښور.
په پاکستان کې د لادرکه خلکو مسله تر اوسه پورې وکړ کې چې نه ستونزه ده. اسلام آباد های کورټ نن شاعر احمد فرهاد چې 13 ورځې لادرکه کړشي ویره په مقدمه کې د دفاع او داخله وزارت چارواکي طلب کړی دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه راوي پیر راکوي.
د احمد فرهاد د لادرکی پر درخواست اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ جسټیس محسن اختر کیانی اف آی آر درج کول ناکافی بلل او د دفاع د وزارت څخه لیکلي جواب غوښتي دي. عدالت د دواړو سیکرټریانو حاضری سبا درې بجې لازمی ګرځولې او اس اس پی اپریشنز تیا د سیکورټی کمانډر بیان جمع کولو هدایت کړی دي. تیر ورځ د احمد فرهاد د لادرکی پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته جی مظاهره هم وسوه چې پکې ګډونوالو او د احمد فرهاد کورنۍ د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل کچری چې جرم یې کړی وي نو عدالت ته دی وړاندې کړی سي.
احمد فرهاد د مئی په 15 د کور څخه لادرکه کړی سو او تر اوسه د هغه په اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. موږ ټول د هغه په اړه اندېښمن یو. زه تمه لرم چې عدالت به فرهاد واپس راوستو کې خپل رول ولوبوي.
د احمد فرهاد د لادرکه کولو ذمواري چا نه ده منلې. البته د نوموړي کورنۍ او د بشري حقوقو یو شمیر کارمندان د هغه د لادرکې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګوي. نن د اوریدنې په محل د دفاع وزارت چارواکو عدالت ته ویلي چې د استخباراتي ادارې ISI وینا ده چې احمد فرهاد د دوی سره نسته خو عدالت د ISI دغه بیان په لیکلي بڼه د جمع کولو حکم کړی. کی حکومت تر وسه د احمد فرهاد په معاملې څه نه دی ویلی.
لیکن جی بڑا افسوسناک ہے کہ
ډیر د افسوس خبره ده چې شاعری کول او یا خپل پېښورانه زموارو تر سره کول په تور کې خلک د مجرمانو پر رنګ غیر قانوني توګه تختول کیږي. په هواد کې چې سرنګ حالات روان دي نو څوک به هم محفوظ نه وي.
د تیرې اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټیس محسن اختر کیانی ویلی وو وخت راغلی چې د دفاع سیکرټری او د استخباراتي ادارو مقامی مشران عدالت ته وغوښتل سي.
او دا وی او ایډیو خبرې خبرونه وخت ساته ورسیده د سره ز نو شروان کلندر درنه د خپل پروډوسر عبد حسین او د انجینرانو د ټیم سره اخلم اجازه کومه خبره
دا غپیخ زیاتیږي ور سره پدې اندې